وختم خیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې چې تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه. د طالبان حکومت بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد تباس ستانگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه وکړه. هغوی ویل چې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبرې کولې ویل چې هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې حکومت رسنیو ته د خپلواکو فعالیتونو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ویډیویي او غږیزې رسنۍ او همدارنګه د رسنیو کارکوونکي د طالبان د حکومت له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. اروپای ټولنه وایي له داخلي بي ځای شوي رسندوکو افغان کډوال سره مرسته کوي. اروپای ټولنه د خبره د چاشمې پورس د مهاجرونو د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی. د دې ټولنې په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دی. افغانستان یو لاغي ودونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو ودونو ته کډوال شوي دي. پکتیا کې تکسان په درو وهل شو دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د ستر محکمې په حکومت تکسان په درو وهل شو دي. د غي محکمې نن په ویلې مې کې ویلي چې د تکسان په غلا قتل سړي تختونی او نامشروع اړیکو تورونو چې په محضر کې په نهادیش درو وهل شوی او له 270 لسو کلونو پورې په بند هم محکوم شو دي. تر دې مخکې 13 ورځې په پروان ولایت کې ځای چارواکو د درو خزو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړیکو په تور په محضر کې په درو د وهل حکم عملی کړی و. وروسته خبرونه چې د غزنی ولایت ځایي مسولان وایي چې پرون دغه تپیو ټرافیکي پیښه کې د وینجرې په ګډون 15 تنه تمرکز شوبله وختیده. د طالبان تر واک لاندې باختر خبري اژانس طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قمندانۍ بیان خالد سردی له قول ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د ټونس ډوله موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازادي راډیو .com کې اوریدلای شئ. محاکمه ته د متقاعدینو د حقوقو راج کېدل
هغه وخت چې یو محکمې ته ځي او حق متنازع کیږي.
د افغان د بانک نوټونو پر ساتنې ټینګار
منګ ورسره پام نکو سمې ساتنه نکو قات کوراوې خپل پجب کې کېدو.
او رزګان کې د 5 پروژو چاره پیل شوه
چې هغه یو لابراتواري مواد دي په هنتون د پارس د ډیر اړینو ضروری دي او یو د کتابو خریداري ده.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت مشر ملای بتلا خانزاده متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محکمو ته راجع کړې ده. د تقاعد په اړه د امر بالمعروف د امیر المؤمنین په عنوان یو سند کې چې تازه یوه نسخه ازادي راډیو ته رسیدلې پکې راغلي چې د وزارتونو یو شمېر ادارو متقاعدین کولی شي د خپلو تقاعدونو د اثبات لپاره د تقاعد په اړه ځانګړي یو شمېر یو شویو محکمو ته عریضه وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
له دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د لسګونو زرو متقاعدینو د بې برخلیکتوب او دوی ته د تقاعد حقونو له نه ورکولو وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې مسله محاکمو ته راجع کړې ده. د طالبانو د حکومت مشر د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نوم یو سند کې چې تازه یوه نسخه یې ازادي راډیو ته رسیدلې د خپل حکومت ستره محکمه مکلفه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د متقاعدینو د معاشونو د ورکړې وزوتا در رسیدنې لپاره د تقاعد اړوند ځنګړي محکمې جوړې کړې. د دغه فرمان په دویمه ماده کې چې د 09 جمادی الثانی 1446 هجری قمری د 1403 کال د قوس له 13 سره برابر ده ورکړل شوی او ازادي راډیو په خپلواک توګه نسی تاییدولای. په کې راغلي چې د وزارتونو او یو شمېر ادارو متقاعدین کولای شي د خپل تقاعدي ترلاسه کولو د اثبات لپاره اړوند ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي چې دغه فرمان ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته رسیدنه وسی. وړاندې راغلي چې بیا د محاکم ارایس د طالبانو د حکومت مالی وزارت ته واستوي او مالی وزارت مکلف دی چې د داوا د اړخ ته ځواب ووایي او په ټکو یې خپل ځانګړی استازی دی هم دغه ځانګړو محکمو ته ورمعرفي کړي. د دغه فرمان نور بندونه او ماده هم د دغه موضوع پر قضایي او اداري پړاوونو متمرکز دي او عریضه کوونکي متقاعدین هم د داوا د یو اړخ په توګه یاد کړي دي. په دې فرمان کې راغلي چې د متقاعدینو ادارې مکلف دي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد اړوند ځنګړو محکمو ته وسپاري، او د غشان محاکمو ته هم دنده ورکړل شوې چې د دې پړاو تر بشپړولو وروسته په دې اړه خپل حکم صادر او اعلان کړي. د یاد فرمان په 15 ماده کې راغلي چې د تنخواګانو او تشکیلاتو د تنظیم کمیسیون دې پر عمومي بودیجې د فشار د مخنیوي په موخه او د متقاعدینو د تنخواګانو د اجرا لپاره یو مهالویش جوړ کړي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې ځینې سرچینې وایي دا فرمان د متقاعدینو د اضافي ننګونو او سرګردانۍ لامل سوای. یوې سرچینې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
د تقاعد پر اساس کې د هر ملکی او پوځي متقاعد اسناد موجود دي. د خدمت او پیسو میعاد معلوم دی، دا یو اضافي چیز دی. ولې دې متقاعد محکمې په محکمې وګرځي؟ متقاعدینو خو کوم جرم او خیانت نه دی کړی چې محکمې ته ولاړ شي. دا پیسې د هغوی د برحالۍ پر مهال ورته وزه شوې دي، د دوی مسلم حق دی. مونږ په تقاعد ریاست او مالی وزارت کې اسناد لرو، او هر وزارت کې چې تقاعد شوي یو اسناد لرو.
بلخوا ځینې متقاعدین وایي په دې دریو کلونو کې د سختو ستونزو لګاللو سره سره لا هم د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوه متقاعدینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
څلور کاله کېږي چې زموږ ماشونه نه دي را کړي. ژمی شو، د کور د ګرمولو لپاره څه نه لرو. لرګي مو نه دي اخیستي، ماشومان مو وږي دي. هر څه مو چې لاریون وکړ اعتراض مو وکړ، خو زموږ غږ څوک نه اوري.
اولادای ما خنک میخورند، چوب دارم، نه بهدر او دارم، نه نان دارم، بعدن نه پیسه دارم.
تر اوسه په دې ژمي کې درې ځلې ورکړي، ویلې چې دا مو حق دی، درکول کېږي. خو له بده مرغه لا یې هم ځواب نه دی راکړی. زه خپله ناروغ یم، یو وار مې مغزي سکته هم کړي.
هڅه مو کړې طالبانو د حکومت د مشر د نوي فرمان په اړه د دوی بیان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې د تیر کال په جدي میاشت کې مجاهد بي بي سي ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون کې تعدیل راغلی او زر به د ټولو تنخواګانې ورکړل سي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کوم مشخص دلیل پرته د تقاعد سیستم لغوه کړ، او د ملا هبت الله اخونزاده د فرمان له مخې د 1403 کال د لومړۍ میاشتې له پایله په افغانستان کې د ملکي او پوځي کارکوونکو له تنخواګانو پیسې نه درځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره د 1401 کال د راپور له مخې کابو 1,70,000 ملکي او پوځي متقاعدین په هیواد کې موجود دي. تقاعد حقوقو ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکوونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي، او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر 13 کلنو اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په دغه هیواد کې تر 1,50,000 زیات متقاعدینو په میاستني ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالره تقاعدي پیسې ترلاسه کولې.
د طالبانو د حکومت مشر ملای بتلا خانزاده د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محکم ته راجع کړې ده. د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان پنوان یوه سند کې چې تازه یوه نسخه ازادي راډیو ته رسېدلې پکې راغلي چې د وزارتونو په یو شمېر ادارو کې متقاعدین کولی شي د خپلو تقاعدیو د اثبات لپاره د تقاعد په اړه ځانګړې شویو محکمو ته عریضې وکړي. په همدې موضوع مو د پوهنتون له استاد ښاغلي نصرالله ستانګزي څخه پوښتنه کړې چې تقاعد یو ثابت حق دی، ولې باید محکمو ته راجع شي؟
جالبه خبر په دې فرمان کې هم دا ټکی ده، هغه وخت قضیه یو محکمې ته ځي چې یو حق متنازع فيه وي، یعنی اختلاف په وجود بله. دا په داسې حال کې ده چې د تقاعد حق یو اقتصادي حق ثابت حق ده چې د شخص له معاشاتو نه اخیستل شوی او د زړښت په مرحلې کې هغه ته باید بېرته ورکړل شي. یعنې دا اصلا ضرور دې ته نشته چې دا حق د محکمې لخوا ثابت شي. دا یو ثابت حق ده، بنان د محکمې جوړېدل یو اضافي حرکت او یو سرګردانی ګڼل کېږي.
استاد، د افغانستان په اداري نظام کې کله چې یو کس د دولت کارمند کېده یا دولت مامور کېده، هغه قرارداد ورسره امضا کېده. په قرارداد کې څه دي چې په قرارداد کې متن کې راغلي دي چې د تنخواه یو برخه به د تقاعد لپاره ساتل کیږي او ورکول کیږي به وروسته له دې چې د کار پرېږدي؟
بله، د افغانستان قوانین له مخې د تقاعد سن، د کار موده، دا ټول په قانون کې تنظیم شوی. او کارمند کله چې یا کارکوونکی کله چې په اداره کې استخدامېده، هغه مکلف و چې هغه معین فرمونه چې د استخدام دپاره وجود لري، چې یوه برخه د تقاعد د حقوق د کسر مسله وه، دا یې باید لاسلیک کړی وای. د هغې له مخې د شخص دا پیسې په حقیقت کې خپلې پیسې دي چې د بل معاشاتو نه ګرځول شوي دي، او ته ذخیره شوی دي چې د تقاعد وروسته باید ورکړ شي تر څو چې دا شاس وندای یا مثلا کوچنی اولادونه ولري یا مثلا مېرمن ولري چې هغه کار ونه لري او د افغانستان د تقاعد د مقررات له مخې باید دا حقوق ورکړ شي او باید ورکړ شي د لپاره چې دوی ثابت حق.
بل خبر دا استاد چې هیوادونو کې نظامونه بدلیږي حکومتونه بدلیږي اما حقوق ثابت دي څه فکر کوي چې علت څه دی چې طالبانو د تقاعد د معاشونو په ورکولو کې تعلل ته مخه کړې ده؟ پیسې نه لري که نور مشکلات دي سیاسي؟
زه فکر کوم چې د دې پر ځای چې طالبان له اقتصادي او مالي ستونزو سره عمیق مخامخ دي او دغسې مواردو کې ډېره پاملرنه نه کوي، د دې تر څنګ بله ستونزه دا ده چې دوی یعنی طالبان د خپل هغه برداشت له مخې چې دوی د اسلام نه لري د پخواني حکومتونه تقریبا دوی د خپل فکر سره په تضاد کې بولي او اکثرا دا انتقاد کوي دا مشروع حکومتونه نه وو په افغانستان کې. بنان د هغوی د کارمندانو نه یو نوع عقدوي برخورد نتیجه هم ګڼل کېدی شي.
دسه هم ویل سی وی دی چې د تقاعد قانون عملا لومړی ځل په اسلام کې وضع شوی دی په حدیث کې راغلی دی.
د لومړی ځل لپاره د اسلام تاریخ کې لیدل کېږي چې د حضرت عمر په زمانه کې یو روایت وجود لري چې یو يهودي سپینګری چې په کار کې ګډه یې کوله د حضرت عمر چې امیر المؤمنین وو ولیدل شو او حضرت د بیت المال نه په مستمر او دوامدار ډول ماش وټاکل شو. او د حضرت عمر استدلال دا و چې ځوانۍ کې له دغه یهودي نه جزیه اخیستل شوې اوس په زړښت کې په بیت المال کې ثابت حق لري او باید ورکړ شي. دا ویل کېږي چې دا د تقاعد د حقوقو د ورکړې اساس تشکیلوي.
د پانتون استاد ښاغلی نصر الله ستانکزی و چې موږ سره یې مرکه کړې وه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت تر وکلندې د افغانستان بانک ته باندې 830 میلیون افغانۍ زاړه بانک نوټونه له منځه وړي. دغه بانک نوټونه تیر ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د افغانستان له مرکزي، ختیځ او سویل ختیځو زونونو څخه د افغانۍ دغه زاړه بانک نوټونه راټول کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک او کارپوهان د افغانانو د بانک نوټونو پر سمې ساتنې او ورته پاملرنې ټینګار کوي. نور جزه د سنه ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د زړو پیسو انتقال او ترې ورځینې ګټه اخیستنه د خلکو لپاره یوه جدي ستونزه ده، د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک وایي چې 340 میلیون افغانۍ او زیات زاړه بانک نوټونه یې له منځه وړي دي. یو شمېر ښاریان او هټیوال شکایت کوي چې په بازارونو کې کارول شوې پیسې ډېری وخت زړې او شلیدلې وي او دوی یې په ورځنیو راکړو ورکړو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي میرالم ازادي راډیو ته وویل چې د بانک نوټونو د ساتلو د څرنګوالي په برخه کې خلک خپله مسؤول دي.
منګ ور سره پام نکو سمې ساتنه نکو قات قات کوراوی خلک په جپ کې کیدو مرنګ رانه په وګورځيږي وښ کیږي. نو دا غڅ دي چې منګه هم په دې برخه کې ګرام یو که موټر وان ته کرایه ورکو هغه نه اخلي او که مثلا سبزی والا تا ترکاری والا تا کراچی وان ته دریګ واغه خو بیخی نه اخلي نه اخلي وجدا جړی دي نه چلیږي.
د میدان وردک ولایت اوسیدونکو محمد یعقوب ازادي رادیو ته وویل
زه دا اوس د بازار نه تودا اخلم او ما نه زړی پیسې څوک نه اخلي. وای راته وای چې هر دکاندار ته نه وای دا زړی دی مونږ نه څوک نه اخلي. په دې اړه به زه هم د نه پاس کوشش کوم چې دا پیسې ښه وساتم او ورانه زړی نسی یا خراب نسی.
د پلاسمینې کابل اوسیدونکو سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې خپلې پیسې څنګه ساتي.
بکسه که خورده را مخصوص بر پولای مز برا و داخل
زره پیسی می نخواه کیگی. زره پیسی بکسه کیگدم. یو شمیر کسان پیسی پخپل جیب کیگدی او یا یو شمیر میرمنی پخپل غاره کی چه دا یو ناسم کردی او زمان خواه کیگی. زکر دوی دا پیسو دا ساتلو پا برخه که بیغوری کوی زره دا پیسو دا کارول و روست لاسونمی پا با سابون مینزم
خود میگیرم اتمن دستایم با آب سابون میشویم.
ډیری ښاریان او هټیوال په دې باور دي تر کومه چې د افغانستان مرکزی بانک د افغانیو نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې او زاړه هغه راټول نه کړي د خلکو دا ستونزه به حل نشي. په جلال آباد ښار کې یو هټیوال احمد ازادي راډیو ته وویل
منګه د دې زړو بانکنوټونو سره ډېر مشکل لرو. یو خو چې 1000 روپۍ بنډلې کړو تر داسې معلومېږي چې لږه 100 وړو راوړو انتقال یې هم ډېر مشکل وي. چې چا هغه اخلو بس ګورو یا ډېر وخت نسي، ځکه چې د دې به ګورو پلستري ټول را بدل را بدل به ګورو. دا ډېر هغه دي موږ د اسلامي امارات څخه دا وختونه چې دا زاړه بانکنوټونه غونډ کاني او په ځای نوي بانکنوټونه بازار ته راوباسي.
د اقتصادي چارو په عبدالنصیر رښتیا وایي معمولا مرکزی بانکونه د خپلو سیاستونو له مخې هڅه کوي چې له بازارونو څخه زړې پیسې راټولې او نوې وویشي، څو د سوداګریزو بازارونو په کاروبار کې ستونزې رامنځته نه شي.
به هم پیمانه کې بنا پولهای مندرس شده را از بین میبرن.
دا د مرکزی بانکونو دنده ده چې زړې پیسې له مارکیټ څخه ټولې کړي. د دې ستونزې د حل لار په مارکیټ کې د ډیجیټلي پیسو کارونه ده، څو د بانک نوټونو له خرابېدو او د بیلابیلو ناروغیو د انتقال مخنیوی وشي.
از مندرس شدن و از انتقال امراض گوناگون جلوگیری به عمل بیاید.
پاندې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې 340 میلیون افغانیو زیات د افغانیو زاړه بانک نوټونه یې له منځه وړي دي. دغه بانک د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا زاړه بانک نوټونه له مرکزي، ختیځ او سویل ختیځ زونونو راټولې شوي دي. دغه شان د دې بانک لومړي مرستیال صدیق الله خالد هم 3 میاشتې وړاندې په کابل کې د دې ادارې د پروګرامونو او لاسته راوړنو د تشریح کولو په ناسته کې ویلي وو چې په تېر یو کال کې دغه بانک 1,000,000,000 او 544 د افغانیو زاړه او شلیدلي بانک نوټونه د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د هوارولو په موخه له مرکز او ولایتونو څخه راټول کړي او سوځولي او بازار ته یې نوي بانک نوټونه وړاندې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له ټولو غوښتي چې افغاني بانک نوټونه سمې وساتي او د ژر خرابېدو مخه یې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ماسکو وایي د روسیې جنرال د وژلو په تړاو یو ازبک شکمن کس نیولی دی. امنیتي څېړونکي په ماسکو کې د 14 په غزای کې پلټنې کوي، چیرته چې د ډسمبر 14 یو لوړ پوړی روسی جنرال ایګور ګیرلوف او د هغه برسل وژل شو. په دغه نور جزئیات په دې راپور کې
روسی چارواکو د ډسمبر 14 وویل چې دوی د هغه چاودیدونکي وسیلې د ځای پر ځای کولو په تړاو چې یو لوړ پوړی روسی جنرال پکې وژل شوی یو ازبک وګړی نیولی دی. دوی ویلي چې تورن کس په خپل جرم اعتراف کړی دی. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر جنرال ګیرلوف او د هغه مرستیال د ډسمبر په 14 نیټه سهار وختي په ماسکو کې د یوې ودانۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په رسمي توګه کوم کس یا ډلې د دې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اوکراین د استخباراتو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د اوکراین د استخباراتو د ادارې د ځانګړو عملیاتو پایله ده. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د ډسمبر 14 په یو بیان کې ویل چې نیول شوی ازبک توران د اوکراین د ځانګړو ځواکونو لخوا استخدام شوی او روزل شوی دی. د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې په بیان کې ویل شوی د اوکراین څخه په لارښوونه مشکوک کس مسکو ته ورسید. هلته یې په کور کې جوړ شوی پیاوړي چاودیدونکي وسیله ترلاسه کړه چې په یوه برېښنایي سکوټر کې ځای پر ځای او د جنرال ایګور ګیرلوف کور مخې ته یې ودروله. روسی چارواکو زیاته کړه چې دا ځای پر ځای شوی بم هغه مهال چې ګیرلوف او د هغه مرستیال له ودانۍ څخه د وتلو په حال کې وو چاودیده. په بیان کې دا هم ویل شوی چې دغه مشکوک کس په 1995 کال کې زیږیدلی، په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 1,000 امریکایي ډالر ورکړل شوی. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو ادارې په وینا توران د عمري بند له سزا سره مخ دی. د روسیې د فدرالي خدمتونو ادارې د اوکراین د استخباراتو هغو افسرانو ته چې په دې طرح کې ښکیل دي په موندلو او سزا ورکولو ټینګار کړی دی. 45 کلن ګیرلوف د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د تیری له پیل راهیسې در ټولو لوړ پوړی روسی پوځي افسر دی چې په یو ښکاره چاودنه کې وژل کیږي. د ګیرلوف وژنه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د اوکراین استخباراتي ادارې راپور ورکړ چې اوکراینی څارنوالانو د هغه په وړاندې تورونه درج کړي دي. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواک هغه ځانګړی ځواک دی چې د راډیو اکټیو کیمیاوي او بیولوژیکي ککړتیا په شرایطو کې فعالیت کوي. ګریلوف د روسیې افسرانو او جنگ پلوه شخصیتونو له هغه ډلې څخه دی چې په روسیا او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوي سیمو کې وژل کیږي. د راپورونو له مخې د هغه مړینه یوه اونۍ وروسته له هغه ده چې د روسیې د کروز توغندیو جوړونکي کمپنۍ یو جک پوړی چارواکی له پلازمینې ماسکو بهر په ډزو ووژل شو. روسیا د اوکراین په جګړه کې له دې توغندیو کار اخلي.
اروزګان کې د لوړو زده کړو موسسو د 30 میلیون افغانۍ په لګښت د 5 پروژو چارې بشپړې او د هاتی دیوال د رغېدو چارې پیل شوې. په اروزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 5 لوی پروژو چارې د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لب او د وسایدو د پارکینګ پروژې شامل دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اروزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې چې پکې د غونډې تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایتو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د هاتی دیوال د رغونې چارې هم رسمان پیل شوې چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام به وي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډې تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ ګټه اخیستنې ته سپارو. وی هاتی دیوال دی، د اوبو ټانکۍ ده، د دې په الحال اوس موږ افتتاح ته دغو دوو پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداری کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون د پارج، دا ډیر اړینو ضروری دي. او یو د کتابو خریداری ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دي. یو غټ ګودام تقریبا چې څلویښت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت د پونځي دپاره زراعتي ټیکنالوژي شان دي چې دا په الحال د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اروزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وای
ژې شکره تدکیر پونتون لپاره د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر ساینس په ځای باندې کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دی یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې داخل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مساعدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پونتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشحاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
بل جوړیږي، نور تعمیرات جوړ سي، د وخت په چیرېدو سره به د خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوایي حتی کې راسي او د پونتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لیب څخه ګټه اخیستلی سي، دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي. نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته ورور پانتون جوړ سي، زموږ هر مشکل چې دی باید ال سي وایي ورته.
په پای کې د هکې د دیوال درغونې د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو او غونډه د خاتمې دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د روان کال په اتو میاشتو کې د بېلابېلو جرمونو په تور 1400 تنه نیولي دي. په وینا یې په نیول شویو کسانو کې قاتلان، انسان تښتونکي، غله، د نشې توکو سوداګر او نور شامل دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي پخوا به په رڼا ورځ له دوی غلهګانې کېدلې، خلک به تښتول کېدل او نور ګڼ جرمونو به ترسره کېدل، خو اوس د هر څه تر ډېره کم شوي دي. دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې د نور جرمونو مخه هم ونیسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ کې د امنیتي چارو مرستیال مولوی محمد طاهر تیر ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي چې د روان لمریز کال په اتو میاشتو کې د بېلابېلو جرمونو په تور 1440 تنه نیولې دي، چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته لېږلې او په نورو کار روان دي. د هغه په بیان په یاد شمېر کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت، د غلا، قتل، قاچاق او نورو پیښو په تړاو 940 کسان نیولې دي. مولوی محمد طاهر زیتبی چې د نشې توک پر وړاندې د مبارزې ادارې 313 پیښې ثبت کړي او په تړاو 315 تنه د لس میله وسلو، 8 موټرو او 6,175 کیلوګرام مختلف نوع نشې توکو سره نیولې دي. امنیتي مسؤلین ژمنه کوي چې د امنیت په ټینګښت او د جرمونو په مخنیوي کې به خپل هڅې نور هم زیاتې کړي. د ننګرهار اوسیدونکي هم خوښتي چې د امنیتي ادارو لخوا په جرمونو کې ککړ کسان نیول کیږي او دوی له ضرره ژغورل کیږي. د دوی په خبره د طالبانو بیا وخت تل رسیدو وړاندې به د ښار په منځ کې ډول ډول جرمونه ترسره کیدل او اندازې د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو و. محمد اسماعیل او احمد ازادي راډیو ته وویل
غلاګانې وې، اختطاف او نور داسې جرمونه او څوک راوتای نه سوی، امنیت خراب، موبایل ویل کېدې، داسې ډېر کارونه کېدل چې د خلکو مشکلاتو سره مخ ول. اوس فعلا ماشاءالله دولت دې شانو مخه نیولې ده، د غله نشته، امن ده، امنیت دار سړی خپل کار پسې وځي، نه غلا شته، نه موبایل وای نشته، نه بل څه. بس
د دې څخه د مخه مونږ په ښارونو کې په ډاډه زړه باندې موبایل هم نشو راوویستلې، ځکه د غلا د خطر به و. همدارنګه په ډاډه زړونو باندې به ګرځېدلې هم نشولو، د اختطاف او همدارنګه د وژنې او د ربړونې ډېرې پیښې به رامنځته کېدلې. اوس لله الحمد چې اسلامي عمارت تحکیم شوی دی په افغانستان کې، موږ په ډاډه زړه باندې ښار ته ځو، همدارنګه پلور پیر هر څه مو په ډاډه زړه باندې دي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکي عبدالخالق راته وویل پخوا ډیر غله او مجرمین چارواکو سره تړلی وو، نو ځکه نه پولیس ورته څه ویلی شو او نه هم نور امنیتی ادارو، او هم دا لامل چې د خلکو سره او مال خوندي نه وو. خو اوس هغه شیان تر ډیره ختم شوي او دوی کولی شي چې د شپې او ورځې تر لری ځایونو تګ راتګ وکړي.
او ډیر خسته کار کړی دی پوښ دا اوس وخت کې دی پوښ مونږه خسته په ډاډه باندې خپل سولیز توګه باندې خپل مکاتب ته او همدارنګه شهر ته تګ راتګ کولی شو، او دا کوم مشکلات چې هغه ټول ختم شوي دي. د امنیت په برخه کې یو برخه کې خو بيخي ډیر کارونه شوي دي. د ننګرهار قومندانۍ او حسي وکي او کوشش وکي تر سوچ دي امنیت لا ټینګ کړي او خصوله منځ راوړي.
یو شمیر کسان بیا وایي د بیروزګارۍ، غربت او اقتصادي ستونزو په وجه ځینې کسان غلا او د نورو کارونو ترسره کولو ته اړ کیږي، او کچیرته ورته د کار غم وخوړل شي نو پاتې غلاګانې او جرمونه به هم پای ته ورسیږي او خلک په آرام ژوند وکړي.
د سپورتونو خبرونه درته هم لر خوښ خبرونه. طالبانو د حکومت بارنوی چار وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانزي په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلنې وکړه او ویل چې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبرې کول ویل چې هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي چې حکومت رسنیو ته د خپلواک فعالیتونو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ویډیویي او غږیزي رسنۍ او همدارنګه د رسنیو کارکونکي د طالبانو د حکومت له زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي. روپای ټولنه وایلی دی داخلي بيزاي شو یو رسنیدونکو افغان کډوال سره مرسته کوي. روپای ټولنه دا خبره د چاشمه پوره د ماجدونو د نړیوال ورځي په مناسبت پر خپل ایکس پانه یا په خني ټوئیټر لیکلی. د دې ټولنه په وینا هر بغړی د خوندیتوب او خوندی کور او ژوند مستقیم افغانستان یو لاغي ودونه څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاخه 15 می شوړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان پیو راپور کې ویلو چې له 2000 کال راهیسې شاخه 8 میلیونه افغانان بیلابیل ودونه ته کډوال شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زه بختیار ساحل یم او د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په دوو نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان ښودل شوی دی د زیمبابوې پر وړاندې دوو ټیسټ سیالیو ته 19 کسیز افغان لوبډله اعلان شوه د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ 15مه اونۍ هم بشپړه شوه کومه لوبډله مخکښه ده هندوستان له استرالیا سره درېیمه ټیسټ سیالي برابره کړه او په دې سره یې د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې پاکستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې روانه اونۍ د کرکټ دوو مشهورو ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاعد اخیستی دی او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان او زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلې د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي ملتیا مو وکړئ د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18مه نیټه د زیمبابوې په پلازمېنې حرارې کې پیل شوه لومړۍ یو ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه افغان لوبډلې په چوه ګټله خو زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول څلور څلوېښت منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې د افغانستان په توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزي څلور او علامه محمد غزنفر یوه وکټ واخیسته خو یو وار بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنه کړه او په دې سره دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نو دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبه ته راستون شوی و او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علي خیل پکې د وکټ ساتونکي لوبغاړي په توګه دنده ترسره کوله دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 19مه او درېیمه د ډسمبر په 21مه نیټه ترسره کړي خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوو سیالیو کې هم ورخت وي بل لورته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډل اعلان کړی ده د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 24مه نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2مه نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده او د دې ترڅنګ یې درې اضافي یا احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې اعلان شوي لوبغاړي تر ډیره پورې په وروستي فرست کلاس سیالیو کې خزلېدلې دي نو له هغې مخې انتخاب شوي دي په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی رحمت شاه صدیق الله اتل ریاض حسن عبدالمالک بیرشاه محبوب افسر زازای اکرام علی خیل عظمت الله عمرزی ضیاءالرحمن اکبر ساحر خان راشد خان یمین احمد زی نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوړه شوې دي د لوبړي ځل لپاره اسمت عالم چې د تیر فرست کلاس مخکخ منډه جوړوونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرست کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرست کلاس سیالیو کې مخکخ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی دغه راز ناصر جمال ضیاءالرحمن شریفي او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوي دي که څه هم په اعلان شوې لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلي دي چې د هغه د ویزې ستونزه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمد شاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یادو لوبغاړو ته د هیواد دننه ننګرهار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو او دغه راز یې ویلي دي چې د کورني کرکټ په فرسټ کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
تیاد اورانای
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ لوان پانو چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ انس خره خره چر څه خو مې شیشې ته ختم
د ځان مې چې وړې کې مې کمزورې مې هغه مستل شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چر اعتیاد مو لري
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لبی
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي او مخکښه لوبډلې د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړه ګټلې دي. همدارنګه اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور, دغرا صرافان هرات څلور, استقلال کابل څلور, عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغرا خراسان فاریاب, جوانان پیروزی, سرسبی اشلر, خدیم اف سی او اینو میډی هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فیدریشن د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڑا تر سره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوې دي او د لوبډلو د مسولینو په نومونو نیومول شوې. دا ویلو ده چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو اونۍ په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ هندستان د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته د رسیدو هیلې هلته ژوندې وساتلې کله چې اکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپله لوبډلۍ له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې ویکټې د غورځولو چانس و چې هند یو بار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال ترلاسه کړ چې دغه سیالي کنه شي ګټلې نو مساوي به کړي. همدغسې وشول, دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د استرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. استرالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 445 منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ استرالیا ته 125 او سټیف سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومراه شپږ لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې خپل لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزوري تر سره کړه. یوازې کیل راهول څلور اتیا او رویندرا جدیجا واویا منډې وکړې. خود آکاش دیپ 1.5 چټکو منډو هند له ماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسټرالیا ته پاټ کمنس څلور او مچل سټاک درې لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 15 ورځ وه آسټرالیا په 9 منډو و لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسټرالیا چې هند ته د 215 منډو ټارګټ ورکړی و خو د لوبې ډېرې وروستۍ او کمې شیبې پاتې وې چې په دې سره آسټرالیا هند ته یوازې 2.1 اور ترسره کړ او هند اته منډې وکړې. خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند آسټرالیا ته ماتې ورکړې وه خو دویمه سیالي بیا آسټرالیا د 10 وکټو په توپیر ګټلې وه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25 نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالو کې پیل شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
ورسته لاغه چې د سویلی افریقا لوبډلې پاکستان ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د یو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 12 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنریک کلاسن 6 منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علي آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر زر وسوځېدل، خو بیا یې هم وشکړی چې د لوبې په وروستي اوور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علي آغا 2 سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګي سوراباډا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلار کې د شدواړه لوبډلې 2 نورې سیالۍ د ډسمبر په 12 او 22 نیټه ترسره کړي. پرسته له هغې چې د هند او آسترالیا ترمنځ دریمه ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسېده، د هند مخکښ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې 9 لوبېدلی خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 106 ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی، 200 پاڼۍ کړي دي او په دومره سیالیو کې 500 وکټې اخیستی دي. دغه راز په 116 یو ورځنیو سیالیو کې 156 او په 15 شلورځو سیالیو کې 2 وکټې ترلاسه کړي دي. هغه په 340 تجارتي شلورځو سیالیو کې 310 وکټې اخیستی. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 190 وکټې اخیستی دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه، 106 ټیسټ سیالیو کې 3503 منډې کړې دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې 1.5 سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو په دې بهیر کې د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر ټیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. 6 کلن ټیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله وویل چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. ټیم ساوتی په 100 ټیسټ میچونو کې 203 پاڼۍ ترسره کړې دي او د یو چټک توپ اچونکي په توګه 391 وکټې اخیستې وې. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2245 منډې هم کړې وې چې 0.5 سلیزې هم وهلې وې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځو ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې ودی د مرکه میلمه فرهاد فدائی دی، نور په مرکه کې ووري. فدائی صاحب ستړی مشي خبرونه ته. د زیمبابوې پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوې ونه ګټلې. زیمبابوې پیاوړې شوې وه که افغان لوبډله کې د نوي ځوانانو راتګ زیمبابوې ته د خو مقابلو چانس ورکړی و.
د زیمبابوې په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی شو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا د سفر ستړی یو او غومره ایفرټ او څومره فل ګیمس باید افغانستان کړی وای وی نشو کړی، نو د هغې له وجې نه هم موږ هغه اوله لوبه وبایلله. بېرته افغانستان ډېر ښه قوي کمبیک وکړ، خو خبره دا ده چې دا هم د زیمبابوې هوم کنډیشنز دي او پچونه خپله تبه جوړېږي او د فاینل د لوبې وکټ خو بیخي ډېره سخته وله. تاسو کتل چې بال پکې یو راجی کېده یو بیخي پکې ټیټ پاتې کېده. نو زه فکر کوم چې افغانستان حالاتو ته کتلو سره یا د شرایطو په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان خلو بکړی دا خو په زمن کې افغانستان د زیمبابوی سره د شلو ورځو سیالۍ دغه لوبلړۍ ته د تجربې له نظره هم کتل نو هغه یو څه ازمایښتونه چې سړی کوي نو دا خطر په ځان منی چې ګواکې حتی کیدای شي زه بیخي لوبه ونه ګټم او هغه دا اوس افغانستان د دریم پوزیشن او د څلورم پوزیشن لپاره لوبغاړي پیدا کول په ځانګړي توګه باندې څلورم پوزیشن باندې افغانستان هغه د میډل آرډر تش غوښتل سې ډکه کیسې مخکې سیالۍ کې ډېرو ته پام سوی او په زمن کې په سر کې د نوي ځوان راتګ د صدیق الله اتل راتګ نو خامخا تر څو سه هغه انټرنیشنل کرکټ کې خپل ځای پیدا کړي او تر څو سه د هغه پرشر کمیږي نو خامخا لا غوښ باندې سې نو د دې سوال په جواب کې سه آیا افغانستان خلوبو نه کړو یا زیمبابوی پیاوړی سوی وره زه فکر کوم چې زیمبابوی هم پیاوړی ده خپل هم کنډیشنز کې دا ډېر ښه پیاوړی لوبغاړي وسره ستا خو کرکټ کوي مثلا براین بنټ خو کرکټ کوي ډیون مایر سی په شلو ورځو سیالۍ کې ون ډاون راته ښه بیټسمین ده بل دوی دغه اوپننګ پیر سیدا مارومانی او براین بنټ دوی په پاور پلے کې ډېر ښه زلوور کرکټ کوي او اکثره هغه د میډل آرډر پرشر د میډل اوورونو پرشر په خپل میډل آرډر باندې کموي نو په ټوله کې که چیرته وګورئ زما په نظر سي دغه دلایل کېدلی شي
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغیز لري د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ
ګورئ دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه سي د افغانستان د شلو ورځو سیالیو او د یورزنیو سیالیو لپاره جوړه سوې ده واقعا ډېر اغیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات که چیرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څو فضل دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼې مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته په یو ورځنیو سیالیو کې دوه ځلې دوی پاڼې مخته وړې چې 200 پورته منډې دوی په یو ورځنیو سیالیو کې د پاکستان او همدارنګه بنګلاديش په مقابل کې کړې دي په شلو ورځو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکړو چې څو فضل د سلو منډو نه ډېره پاڼې وکړل نو دوی ترمنځ یو ډېر ښه کیمستري ده او وایي دوی د کرکټ یو ډیر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډیر کوک دی رننګ بټوین د وکټ دوی ډیر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستری دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی په کال باندې اجل ورپسې ورزین و هغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کیږي خدا دې مهر نه ای سی ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سی اته سلیزی وي او د دروس کلنې په عمر کې سی ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلستون لاسته راوړي دغه ډیر غټ لاسته راوړنه لاسته راوړل د مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغه سي که تاسو وګورئ نو هغه وخت سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوې لوبغاړي ول سره تل مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې عبدالمالک ته چانس ورکړی سو سیدی قتل ور سره راغی نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده سیالۍ یې مخته وړې دي او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیز لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کې د لاس اور کې خو بیا اکثره دا هم کېږي چې د مخالف لوبډلې باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشتون کې هم زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردګي کړی ده او فکر پټی کړی
په دوي زوادارو کې صدیق تل او زبید اکبري تسترګي وی ولې خو نه زلیدل
زه فکر کوم چې په یو یا دوه سالو باندې د چار ځوانه بلګه ګران اجرا مې صاحب سه خو صدیق تل هغه کوم شاتونه سی وهل اگر چې ډیر لګي منډي وکړلې خو خکرګټي وکړه وکټس لگا نه بلاده و دی ودې سر وکټ سر لگ نه بلاده مثلا هغه یو میچ کې سید لگ څه سکور ک یو څو چلوریږي وهلې بیا په کاور کې کیچ څه د سر څه خبرې وکړلې دی ویل ما په خیال زی باونس بلګ راځک څه هغه بل لگ کې نه څه د لپاره څه کله دی بار هغه ډرایو ک نیمه بیت مخه خلاص کړ نه هغه صرف د کاور فیلډر ته کیچ څه د سمه څه هغه او چات لارس یو چلوریږي پراسي نو دا ښه ده خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشار یې خامخا د ایمرجنګ نه د نړیوال سټیج ته راتګ او د دې خپل یو فشار ته په ده باندې نو څومره چې دی به ډېر وخت تیریږي هغومره به دی انشاءالله عادي کیږي دا یو واقعیت ده چې د افغانستان لپاره یو ډېر غټ کرکټر کیدلی شي انشاءالله
د دې په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا دا ده چې د ډېر منټل ټاسټس ډېر خلري لکه ذهني لحاظ ماشاءالله ډېر پیاوړی ده. او موږ وکتل چې په ایمرجنګ لوبو کې د افغانستان لپاره د دې بریا سبب شو. زبید اکبري بشاره صرف دوه لوبې وکړلې. اوله لوبه کې د ایران اوس نو په دې باندې د قضاوت کول بل ګران یو. په دوهمه لوبه کې وکټ ډېره ګرانه وه او ان ایون باونس پکې. نو هغه د سی وکټ چې په دوه وکټ باندې دي ډېر ښه بیټسمینان هم کله کله رنزونه نشي کولای. بیا زبید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار به مو. نو زه فکر کوم چې بیا هم ناهیلي کېدل صحیح نه دي او ان شاء الله دې ته باید سترګې په لاره اوسو او دا ښه ده چې افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته په مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي. ان شاء الله
د ورځنیو سیالیو پیل ښه و خو ورخ سیالي خراب کړه. لومړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه.
متاسفانه د آب و هوا حالات دلته ډېر ښه نه دي. داسې ویل کېږي چې دغلته سایکلون راغلی ده او سایکلون دسې داسې د نورو هېوادونو نه د افریقایي هېوادونو لخوا سم دغه طوفان را روان ده او باران به مسلسل شکل باندې. او د سایکلون یوه ځانګړتیا ده داسې باران تیب شي نو ټوله ورځ باران وي. داسې نه شي یو دفعه تیز باران وشي بیا د باران ودرېږي. نن ورځ ښه ده، نن باران نشته خو موسم ډېر مزهدار ده. خو سبا ته بیا یو څه د ورخت وړاندوینه شوې ده، غیب الله پوهیږي. خو متاسفانه داسې ښکاري چې کېدی شي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي. واقعا چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خرابه کړه خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فیګرز واخیستل، څلور وکټې واخیستل، اتلس منډې ورکړلې. نو د دې دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره چې د ټیسټ سیالیو برخه هم ده انشاءالله مخه سي ګټه لري. انشاءالله
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي، عبدالمالک او صدیق قتل د مسؤلیت ته راغلي دي. د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دی او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سم ترسره کړي؟
متاسفانه سي رحمان الله ګربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده. نو په ورځنیو سیالیو کې به نوي اوپنران وي. زه فکر کوم چې دا د دې لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې څه ګټه واخلي. عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده، په ډومیسټیک کې ډېر زیات منځونه کړي دي. د فصل فاروقي خبره زه اکثره تکرارو مسایغه وایي، زما په اند ټولو نه ښه بیټسمین په ډومیسټیک کې عبدالمالک ده. او صدیق قتل هم نو تاسو لیدلی د ایمرجنګ کې څومره ښه کرکټ کړی ده. نو الله مهربانه ده چې انشاءالله دوی به دغه مسؤلیت په ښه شکل باندې غاړه ږدي. او انشاءالله انشاءالله په دې هیله چې موږ په ورځنیو سیالیو کې دي ګورباز او د ابراهیم زدرانه علاوه دا چې بل پیاوړی جوړه دی عبدالمالک او د صدیق قتل په شکل کې وګورو، رائټ هاند لیفټ هاند کمبینیشن ده. دواړه متفاوت کرکټ کوي. عبدالمالک سدا هغه اٹیکنګ کرکټ کوي او صدیق قتل سدا هغه پیور ټایمنګ ده. نو زه فکر کوم چې انشاءالله د دواړو جوړه هغه کمبینیشن ښه ده. د دوی ترمنځ به دغه سټرایک روټیشن کتل کېږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمستري ښه سي، څومره دوی یو بل سره زیاتې نیمتونه وکړي، انشاءالله هغومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیر کېږي.
زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو اعلان ده به د ولس کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګورې د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی. نو خامخا دا ضرورت و سي هغه کمبینیشن ورته جوړ سي. ټولو نه مهمه خبره دا ده چې راشد خان بیرته ټیسټ سیالیو ته راوګرځي او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات ښه خبر ده، ځکه چې د راشد خان پر مړ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي. د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر ځوان لوبډل مشر سوسې بنګلادیش سره مستر توپیر باندې ماته ورکړله. نو انشاءالله د ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیولی شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ ښه فهم کېدی او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې هم وي. او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده چې د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان به پکې خامخاسته، عظمت الله عمرزی پکې خامخاسته، خپل لوبډل مشر عظمت الله شاهدي ده، خپل د موږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده، او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالیو ته راغوښتل کېږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالیو ته موږ لږ تم شو وی ګورو چې دا څنګه مخته ځي. د هغې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالیو لپاره به اسانه د یولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
وروستۍ پوښتنه دا ده د کرکټ مینهوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان دوري او ځینې نورو لوبغاړو په نه انتخاب خو بدې دي، ته په کوم نظر ورته ګورې؟
ابراهیم عبدالرحیمزی واقعا سیخه لوبغاړی ده، عثمان نوری تاسو یاد کړئ داسې نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي، نو ځکه خلک ورته خواب دي دي. ګورئ دا خو د سلیکشن کمیټې کار ده، څوک چې هلته ناست دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا درسره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي او انشاءالله ډیر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کاکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل څومره پیاوړی ګزري دي. همداراز ابراهیم عبدالرحیمزی مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې کاکردګي کوي، نو کله کله د سیمې سے د لوبغاړي په باره کې موږ سره مکمل معلومات نه وي، هغه لوبغاړی لا چمتو نه وي یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي، نو انشاءالله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزی، عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي، نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمینه جوړه شوې ده چې دوی ټیسټ سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ده کنه چې په یوه لوبډله کې یوولس کسه راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبډلې لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دي. افغانستان خلک داسې پنځلس سو څه ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس ولس معرفي کوي چې د هغوی عمل ته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ټیسټ سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو او سلام یې کمه شوه.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ونی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مستانا ملا بدار ملری وقت برازی